په خبرو کې مازیګر درې بجې شروع دي. موږ د مشال رادیو په دیوبل غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعات پر رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې په د مشال رادیو 19 پروګرام روښانه مستقبل دروړو. خبرونه ملیحه امیرزاده اورئ.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. د افغانستان حکومت سلا شوې دی چې لا طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. افغانستان وای روانونه د کندهار په هوایي ډګر په حمله کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژلي دي او بې پولي ډاکټران نومي سازمان په افغانستان کې پر خپل اسپتال د برید پاړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. تفصیل: د افغانستان حکومت سلا شوې دی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا شروع کړي. دا خبرې د افغانستان د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبې په ورځ د ایشیا زړه نومي کانفرنس له پای وروسته په اسلام آباد کې د پاکستانی وزیر اعظم د امنیتي او بارنو چارو له صلاحکار سرتاج عزیز سره ګډې خبرې غونډې ته کړې دي. صلاح الدین ربانی په کانفرنس کې د افغانستان په اړه شوو بحثونو ته په اشاره وویل.
Peace and reconciliation process was one of the
دی وای پر کوم سچ بحث شو پاغي کې یو هم د سولې او روغې جوړې پروسه وه. په دې کې د سیمټولو هیوادونو په ځانګړي توګه د افغانستان اتحادیانو لکه امریکا، چین او پاکستان رضامندي وښودله چې له افغانستان سره به د سولې راوستو په لړ کې همکاري کوي. موږ هیله لرو چې دا خبرې اترې به زر تر زره پیل شي او د سولې لپاره کېدونکې دا هڅې به رنګ راوړي. صلاح الدین ربانی ویل لومړی باید د خبرو اترو پروسه پیل شي او له هغه وروسته به په دې خبرې کېږي چې افغان حکومت او طالبان څه غوښتنې او شرطونه لري. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ماښام د پاکستانی پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیده کاته کړي او د سولې د خبرو بیا پیلېدو په لارو چارو یې ورسره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه شوې ده چې په فاټا کې د نور پاکستان غونډې بلدیاتي انتخابات وشي او اف سی آر قانون دې ختم کړل شي. دا غونډه د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پیښور کې شوې ده چې پکې د سیمې یو شمېر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړو. په غونډه کې شریک د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اجاز مومن مشال ریډیو ته وویل.
خبر اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فنډمنټل رائټس دا ورکوي؟ آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه؟ جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا راکه امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکه ما نه د امن توقع مکوا.
دا په داسې وخت کې ده چې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره غوښتنې او هڅې توندې شوې دي. ځینې ګوندونه او قبایلي مشران وایي چې قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي او ځینې بیا د جدا صوبې یا کونسل غوښتنه کوي. نن د شوکدر په مونډا سیمه کې پولیسو په غیر قانوني توګه د اوسیدونکو افغان کډوالو خلاف کاروایی کړې ده. د سیمې د خواجه وستانې د پولیسو محرر امین جان نن مشال ریډیو ته وویل اول اویا افغان کډوال گرفتار شو چې پکې 15 کډوال په غیر قانوني توګه اوسېدل. دی وایي چې نیول شوي نور کسان پریښودل شو خو د دغو 500 کسانو خلاف رپورټ درج شوی دی. دغه 500 کسان به واپس افغانستان ته لیږل کیږي. د مونډا په افغان کډوالو کمپ کې زیاتره کسان د افغانستان د ګلدرې او شکردرې له ولسوالیو سره تړاو لري. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان دفاع وزارت وایي روانونه په کندهار کې د هیواد په دویم لوی هوایي ډګر په وسوال برید کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژلي دي. نن د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په وژل شو کې 8 دیرش ملکی وګړي، لس افغان سرتیری او دوه پولیسوالا شامل دي. بیان وایي په وژل شو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بیان زیاتوي په لسګونو کسان په هغه نښته کې ژوبل شو چې د 24 ساعته نه زیات یې دوام وکړ. وزارت وایي په جګړه کې یو لس وسلوال هم وژل شوي دي. د ائتلاف په بارنو سرتیرو کې چاته ځاني نقصان نه دی رسیدلی. دغه جګړه هغه وخت شروع شوه کله چې د دسمبر په 8 نیټه ځانمرګي برید کوونکو د ماښام په وخت په هوایي ډګر حمله وکړه. امریکایي چارواکي د هغو دوو افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره د هیواد ته تللي وو او وروسته د امریکا د پوځ له یو اډې له درکه شوي دي. د جورجیا ریاست په جنوب کې د اډې ته نږدې پولیسو خلکو ته خبر ورکړی چې دغه دوه کسان خطرناک او ترګر نه دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس لیکي دا دوه افغانان چې نمونه نه دي یاد شوي د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخه کې د زده کړې لپاره امریکا ته تللي وو. بیپولی ډاکټران نومي سازمان په افغانستان کې پر خپل هسپتال د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته داسې خواستلیک وړاندې کړی چې 15,00,000 کسانو پرې لاسلیک کړی دی. دا خواستلیک د افغانستان په کندوز کې د یاد سازمان پر هسپتال د امریکا د هوایي برید په اړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه کوي. دا برید د روان کال د اکتوبر په 3 شوی و، په کوم کې چې د روغتون د 14 کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي وو. امریکا او نیټو د دې پیښې پلټنه کوي. امریکایي جنرالانو تر دې وړاندې ویلي چې دا پیښه د یو انساني تېروتنې له کبله رامنځته شوې وه. د بشري حقونو نړیوال سازمان او اروپایي پارلمان هم د پیښې د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. روس، امریکا او ملګری ملتونه سبا له په جنیوا کې د شام د بحران د هواري په لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستوره پرون وکړه. د روس د بارنو چارو مرستیال وزیر ویلي چې روس په شام کې د ترهګرۍ خلاف د مبارزې په وړاندې د ګډو هڅو د زیاتوالي لپاره خپل نظر وړاندې کړي. د امریکا او روس د بارنو چارو وزیران جان کری او سرګی لاروف چې راتلونکي اونۍ په ماسکو کې سره ګوري په جنیوا غونډه کې ګډون نه کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان جان کربی ویلي چې د امریکا د بارنو چارو مرستیاله ان پاترسن به په دې خبرو کې د واشنگټن په استازیتوب ګډون کوي او هڅه به وکړي چې د ډزبندۍ لپاره یوې ډانچې او لارې ته ورسېدل شي. او امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکاپټر د هیواد ته استوي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د چهارشنبې په ورځ د سینیټ د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې کړې ده. اش کارټر ویلي چې سخته جګړه لا پاتې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بې او د موسم حال له ریاض موسی خیل اورو.
د پنډې ارشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1,40.80 روپۍ اخیستې کیږي او په 1,50 روپۍ خرڅېږي. یو پونډ په 1,56.50 روپۍ او 1,55.50 روپۍ. یو یورو په 1,14.10 روپۍ او 1,44.40. د سعودي عرب ریال په 19.70 روپۍ او په 19.50 روپۍ. د متحده عرب اماراتو درهم په 38.40 روپۍ او په 38.55 روپۍ. یو افغان په 1.60 روپۍ او 1.63 روپۍ. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 210 اخیستل کیږي او 288 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه -12 او لوړه 6 درجې، پېښور 2 او 3 او بنو کې 2 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو له کانفرنس وروسته د افغانستان حکومت هیله ښودلې چې د هیواد د روغې جوړې په پروسه کې به پاکستان رښتونې همکاري ورسره وکړي.
امیدوار یو چې په سوله پروسه کې به دوی موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او موږ امیدوار یو چې په یو نتیجه را ورسېږو.
په نړۍ کې د پاکستان او هند حکومتونو هم د خپل منځي اړیکو ښه کولو هوډ ښکاره کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بیا وایي پاکستان باید له هند سره د خبرو په لار کې پراته خنډونه یوې خواته کړي.
چکه مسلې دي دا هم په میز حل کیږي، خو دا سي پالیسيان دي پاکستان کې چې دا لارې او درولې د امن پلای یاد دي خبرو پد.
او نن د نړۍ په هیوادونو کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کیږي. په پیښور کې د بشري حقوقو یو فعال وایي د پاکستان حکومت باید د انساني حقوقو د نړیوالو لوازنامو په رڼا کې عملی کار وکړي.
په کار داري چې دا دوی دي چې د بشري حقوقو لپاره دي، د دوی اطلاعات هم دي او د خلکو له فواید هم ورسي.
روخانه مستقبل 19 پروگرام هم اوري هيله ده لمشال رادیو سروس. دا هم ولنه موضوع افغانستان وایي چې د سولې او روغې جوړې عمل به ډېر ژر پیل شي. په دغه لړ کې سیمایزو نړیوالو هیوادونو ورسره د همکارۍ هوډ څرګند کړی دی. بلخو پاکستان وایي د افغانستان امن د ټولې سیمې د امن په معنا دی، نو ځکه گاونډي او لرې پرته هیوادونه باید په دغه لړ کې خپل رول ولوبوي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسې تر 15مې غونډې وروسته ګډې خبري غونډې ته وکړې. اسلام آباد د ریاض مساخیل رپورٹ پریوړو.
د آسیا زړه استنبول پر روسي پنځمه وزارتي غونډه د شروع پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د غونډې په اخره کې شریکه اعلامیه خپره کړې شوه چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي، د تجارت او اقتصادي ترقۍ، افغانستان کې د مفاهمتي عمل او پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په عزت سره د واپسې لپاره په شریکو اقداماتو کولو اتفاق وشو. په دې موقع خپلو خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وې، افغانستان د ټولې نړۍ ترهګرۍ مخې ته ولاړ دی او که غواړي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه په ښه شان سرته ورسي، نو دې د پاره به نړۍ له د سیکیورټۍ، اقتصادي او معاشي ترقۍ لړکې افغانستان سره نورې مرستې کول وي. د کانفرنس په حق له د وینا وا،
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان کې سوله او امنیت دی، او دا یو پیغام و چې نن موږ خپل مستقیما یو ځل بیا د پاکستاني ټولو مشرانو نه مستقیما واورېدل، او امیدوار یو چې په دې راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې به دوی موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي، او موږ امیدوار یو چې په یو نتیجه
افغان طالبانو سره د مذاکراتي او مفاهمتي عمل په حق له دوی امکان دی ډیر زر دغه مفاهمتي عمل بیا شروع شي.
په نننۍ غونډه کې امن او مفاهمتي عمل یو اهم سیز و، په کوم چې خبرې وشوې، او د چین، امریکا او پاکستان په ګډون ټولو ملګرو ملکونو دې لړکې د افغانستان په مرسته او ملاتړ رضامندي ښکاره کړه. موږ ژمن یو چې د دې کوششونو به ګټورې نتیجې راووزي. هر څوک دا یو ګران کار دی او ډیر وخت غواړي، خو بیا به هم تاسو څو اونو کې دغه لړ کې اهم پرمختګ
ووینئ.
خبری غونډې ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وې چې پاکستان د افغانستان امن او کلاری ته زیات اهمیت ورکوي، ځکه چې افغانستان کې امن د پاکستان او ټولې منطقې په مفادو کې دی. د یو تپوس په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی. د زیاتوي
ترهګری د ریاستی پالیسۍ په حیثیت استعمالوي. هر چاته معلومه ده چې تیرو دوه کلو کې پاکستان د هر قسمه ترهګری خلاف به د څه فرقه کاروایی کړی ده، او د دې څه مثال نشته. خو د دې مکمل ختمې دوه کې به وخت لګي. که تیرو وختونو کې د چا دغه پالیسی و، نو د هغې سره زمونږ تعلق نشته.
د ذکر ده چې د آسیا زړه استنبول پروسه په کال 2011 کې ترکی کې شروع شوې ده، او اسلام آباد کې شوې غونډه د دغې سلسلې پنځمه غونډه وه. غونډه کې د لسو ملکونو خارجه وزیرانو په ګډون د اویش ملکونو او ځینې نړیوالو ادارو نمایندګانو ګډون وکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په رپورټ کې واورېدل، د آسیا زړه کانفرنس پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسید چې د بحث مرکزي نقطه یې له افغانستان سره مرسته او همکاري کول و. د دې کانفرنس د پایلو په اړه زموږ همکار نوریا سنوري په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو له استاد پروفیسر نصرالله ستانکزي سره خبرې کړي، او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې آیا دا کانفرنس د افغانستان پر هیلو او توقعاتو پوره ختلی.
زه فکر کوم چې هغه توقعات چې د دې کانفرنس ته تلل په ظاهره کې بلې، مثلا د درې اړخیزې خبرې چې په پاکستان کې ویل کېږي شوي دي، افغانستان، امریکې او چین ترمنځ او پاکستان ترمنځ، دا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره یو جدي مسله کېدلی شي. یوه مسله له بلې خوانه، زه فکر کوم د افغانستان حکومت د لابي کېدو ډېره وخت زمینه وه. او وروستۍ خبره دا چې تر ټولو مهمه دا ده چې د سولې د خبرو په ارتباط کله چې پاکستان بیا په خپل موضع باندې تاکید کوي، ګویا دا ورته آخري چانس ده. که چیرې پاکستانیان دا وری هم له دوکې او چلو ول نه استفاده وکړي، نو په نړیواله سطحه د اعتبار کېدلی شي، او د سولې د خبرو نور امید هم د افغانستان او کابل او حتی د نړۍ نه په طبیعي ډول او قطعي ډول قطع کېږي. نو زه فکر کوم چې پر دغه مبنا باندې دا خبرې د اهمیت وړ وي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ثبات د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل ګڼي.
بله استنزای صاحب، تاسو د افغانستان د سولې خبرو ته اشاره وکړه، دا هغه مهم ټکی دی چې په هر غونډه کې مطرح کیږي، ځکه چې افغانستان امن دی او ټولې هڅې هم د دې لپاره دي چې افغانستان امن کړي او افغانستان د یو ثبات خاوند چې دغه کانفرنس هم یو ښه فرصت و. دې کانفرنس کې ډېرو مهمو لوبغاړو ګډون کړی و، د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازي، د چین د بهرنیو چارو وزیر، د هند د بهرنیو چارو وزیر، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي خبرې هم نه دي شوي، ولې دې کانفرنس ته راغله او دې کانفرنس ته یې اهمیت ورکړ، او د اسلام آباد او کابل ترمنځ غاړې کې سم نو. یعنی تاسو فکر کوئ چې دا به یو نقطه د عطف یا په اصطلاح د یو نوې لړۍ پیل وي د افغانستان د سولې یا د افغانستان د سولې د هڅو لپاره؟
زه فکر کوم دا ډېر په دې پورې تړلی، پاکستان څومره د پاکستان کے آیا اپن کلاسیک سیاست مکتب یہ چتروستی گروپونو پروزلو تجهیز او تبدیل باندې د سیمو په ثباتی کې خپل ګټه ویني او کړه وکړان ورڅ پر سیمه کې سول او ثبات
په کابل پونتون کې د سیاسي علوم له استاد پروفیسور نصر الله ستانګزی سره مو زموږ د همکار نوریاس نوری مرکه اوریده
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مرګ تر خبر وروسته بیا تر پخلی وروسته طالبان په دوو ډلو وویشل شول. د یوې ډلې مشري ملا اختر محمد منصور کوي او د بلې هغه مشر ملا محمد رسول نومیږي. پښتانه دا چې طالبانو په بیلابیلو ډلو وویشل کیدا به په افغانستان کې د سولې پر هڅو څه اغیز وکړي او آیا د طالبانو خپل منځي اختلافات به په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې لپاره هم د قوي کېدو زمینه برابر کړي او که څنګه؟ بوریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
د روان کال د اگست په پای کې د طالبانو د هغه وخت د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان نه یوازې په دوو ډلو وویشل سو بلکې د یو بل پر ضد جګړه هم پیل کړه. د افغان چارواکو په وینا د طالبانو په دې خپلمنځي جګړو کې تر اوسه د لوی شمیر وسلوالو وژل کېدو تر څنګ د ملا محمد رسول ډلې مرستیال منصور دادالله وژل سوی او د مخالفې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور ټپي سوی دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني څخه وپوښتل چې په خپل منځ کې ویشلې طالبان د افغان حکومت په ګټه دي او کتاوان. جاوید کوهستاني وویل د طالبانو خپل منځي ویش په داسې صورت کې افغان حکومت ته ګټه رسولای شي چې د حکومت د سولې لپاره یو منظم پلان ولري. د ویل افغان حکومت ته د دې لپاره ښه زمینه برابره ده چې په افغانستان کې دننه له طالب مشرانو سره تماس او خبرې وکړي.
زما په هم که دولت اراده ولري خپل امکانات په لاره واچوي ډېر زمینه برابر سوی دي او خلک هم په تنګي د دوی لحاظ نه او په خپل هم دوی وضعیت یې په دننه کې ډېر خراب دی. د دوی په صفوف کې اختلافات ډېر سوی دي. هغوی هم خسته دي او آماده دي چې د دولت سره یو ځای شي.
په کابل کې څېړونکی او د سیاسي چارو کارپو حکمت اعظمي وایي چې د طالبانو په ډلو ویشل کېده په افغانستان کې د سولې لپاره هم ګټه او هم تاوان درلودلی سي.
مثبت ګټې دا دي چې طالبان هغه قوت نور نه دی پاتې چې کم مخ کې وو. دا دوی ضعیفوالی سولې ته لا ډېر فرصتونه راوړي او افغان دولت دې ښه ګټه اخیستلی شي که وغواړي. اساسي تاوان یې دا دی چې یو ادرس د طالبان لپاره به موجود نه وي که چیرې موږ سولې ته ځو.
افغان حکومت وایي طالبان د پاکستان په واک کې دي او په کار ده چې هغوی خبرو اترو ته حاضر کړي، خو پاکستان وایي چې پر افغان طالبانو څه اغیز لري خو په واک کې نه دي. حکمت اعظمی وای که پاکستان رښتونی تګلاره غوره کړي نو په طالبانو کې ویش په خپل د پاکستان هم په ګټه دی.
کچیر پاکستان هم غواړي چې صادقانه اوسېږي دغه ویشلو طالبانو څخه زما په فکر باندې پاکستان ته ګټه ده. هغه په دې معنی چې په خوا کله به پاکستان په طالبانو باندې فشار راوستی نو طالبانو به خوښ به نور ته نیوي او مخالفت به کوي. اوس دغه شی نشته. اوس طالبان خپل قوت نور نه لري.
د طالبانو خپل منځي اختلافات نه یوازې د سولې د خبرو پر بیا پایل او بریا پښتنه راپورته کوي بلکې داسې اندېښنو ته هم لمن وهي چې په افغانستان کې راپورته سوی داعش وسلواله ډله به قوي کړي. جاوید کوهستاني وایي دوی دا اندېښنې بالکل پر ځای بولي چې که اړین ګامونه وانخیستل سو نو داعش ډله به په افغانستان کې پراخه او قوي سي.
که موږ د دې وضعیت نه ګټه پورته نشو کولای نو هر عمرو د دې وضعیت نه پاکستان او داعش ځان ته ګټه پورته کوي او دغه یو ځینې اکثریت طالبان چې د اختلافات نه خسته شوي دي یا پتنګ دي ممکن دای سره یو ځای شي. مخصوصا د رسول اخندزاده تیم دوی د پخوان هم دوی سره اړیکې لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومې کانفرنس ته په وینا کې وویل باید ټول په دې وپوهیږو چې افغانستان د شاوخوا هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي او تجارتي ګټې لري. د ولسمشر اشرف غنی په وینا سیمه ییز هیوادونه دي په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي او له دې موکو څخه دي ګټه واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د پاکستان او هند حکومتونو پر دې صلاح شوي چې د ترهګرۍ مخنیوي، کشمیر او د اوبو مسلو په ګډون پر یو شمېر نورو دوه اړخیزه چارو د خبرو درېدلې لړۍ بیا پیل کړي. دا موافقه د پاکستان وزیر اعظم او د هند خارجه چارو وزیر په اسلام آباد کې شوې په بیگانه لیدنه کې وشوه. دا چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه دغه موافقه ور باندې د عملی کار پیل ته څومره هیله مندي، له اسلام آباد پرې د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
هر څوک پاکستان کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړي دا یو ښه ګام بولي، خو د دې راتلونکي ته زیات خوشبینه نه دي. هم په دغه اړه مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند غړي او د کمی سملې د پخواني ممبرې بشرا ګوهر نه تپوسو کو، نو دی وی چې اوس دواړو ملکونو ته دا احساس شوی چې جنگ د مسلو حل نه دی. اغلی وای
چې کوم مسلې دي یا چیلنجز دي دا به په میز حل کیږي. موږ کتل چې د جنگونو څخه حل جوړ نشو، او دا دواړو ملکونو په دې خبرې وای دي چې هندستان سره دا مسلې په میز حل کیږي. خو دا سي پالیسيان دي پاکستان کې چې دا لارې ادرولې د امن په لای یاد دي خبرو په زما په خیال موږ لپاره او د خلکو لپاره دا یو ښه جسچر و چې د انډیا فورن منسټر هم راغله، او دا یې مووی چې سار کانفرنس لبه پرایم منسټر هم راځي. نو پاکستان خپل آیسولیشن نه هم راووته چې هارت آف ایشیا کانفرنس ته ټول کنسرن ملکونه راغلل او ګډون یې وکړ.
همداراز د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی سینیټر سید اقبال اوی سیاسي مشروالي بغواړي تعلقات ښه شي، خو د دواړو ملکونو پوځي مشروالي داسې نغواړي.
امید لرم چې انټي ټیریریزم ایشوز وو شي، خو کشمیر او سکریک او سیاچین پرکا چې دواړو طرفو ته ډیفنس فورسز دا نغواړي چې دا تعلقات دې داسې نارمل او فرندلی شي، ځکه چې بیا به ستاسو دا ټریننګ آرمی شي نو د دې ضرورت پاتې نه شي.
مشال ریډیو چې کله دغه پوښتنه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د سینیټر حافظ حمدالله نه وکړه چې دوی راتلونکي کې د پاکستان او هند تعلقات څنګه ویني او د دې مذاکراتي عمل د کامیابۍ څومره امکان دی،
اوس په پرمخ باندې دا کتل کیږي چې آیا دا مذاکرات په تر کومه حده پورې کامیاب کیږي. دا د دواړو ملکو بالخصوص د هندستان په رویه پورې تړلې ده. په دې کې اوس هم چې موږ د هندستان میډیا وګورو، هغه زور پر دې کوي چې باید پاکستان انتقواد او تغیر مخ ونیسي. پاکستان ګرنټي غواړي د کشمیر. موقف د دواړو سخت دی، لهذا په یوه ملاقات باندې دا نتیجه نشي ورکولی.
د ذکر ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د کوټلې مذاکراتو لړۍ د کال 1998 وینه شروع شوی و، کله چې په کال 1999 کې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمانو په دې اتفاق کړی و. خو د بده مرغه د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي د لاسه دغه عمل وخت په وخت د ځنډ ښکار شو، او په 2008 کې د ممبئی پیښې په وجه دا بیخي ختم شو. د دې وروستو د 2010 او 2012 ترمنځ هم کوټلي مذاکرات شوي وو، خو د هغې وروستو یو وار بیا دا عمل ولاړو، د کوم په بحالۍ چې اوس یو وار بیا اتفاق شوی دی. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال پنوم د دې اونۍ خبرونه ته د ولور او داج یا جهیز په موضوع پیغامونه ریکارډ کړي. ستاسو په سیمه کې د واده لک د ناوې کور ته ولور ورکوي که د جنۍ کور د لک کور ته جهیز یا داج؟ آیا دا رسمونه ښه دي؟ وی دې کنه د بدلون ضرورت شته؟ د ولور او داج په وجه څومره ځوانان او پیغلې له ودونو محرومه پاتې کیږي؟ د حل لارې څه ده؟ په دې راته داونه پیغامونه ریکارډ کړئ. د ټلیفون شمیره مو ده 00422114124. ستاسو پیغامونه د پنج شنبه او شنبه په ورځو په 2 بجو د مشال رادیو نه خپرېږي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو، نن د پاکستان په شمول د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بشري حقونو ورځ لمانځل کیږي چې هدف یې د بشري حقونو سرغړونو ته د حکومتونو او خلکو پام راګرځول او د هغو د تضمین لپاره غږ پورته کول دي. په پاکستان کې د بشري حقونو فعالان د هغه هیواد حکومت پر حکومت نیوکې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوازنامې لاسلیک کړي، خو د عملي کولو لپاره یې لازم ګامونه نه پورته کوي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د بشری حقونو نړیواله ورځ چې هر کال د دسمبر میاشتې په 10 نیټه لمانځل کیږي، سخت کالی موضوع ده زموږ حقونه زموږ ازادي همیشه لپاره. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سیکرټر بان کی مون خپل پیغام کې ویلي دي، راځئ چې د بنیادي ازادیانو او د انساني حقونو د حفاظت عهد وکړو. د ذکر ده دا ورځ د کال 1950 نه د بشری حقونو نړیوالې معاهدې د منځریدو په یاد کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشری حقونو څانګه د لړکی وایي چې 50 کاله تیرېدو وروسته اوس هم ډیر وګړي د ملګرو ملتونو د بشری بشری حقوقو معاهدو نه بے خبر دی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو څنګه سیاتوی چې د نړۍ ځینی برخو کې د کرکې تقریرونو کې زیاتوالی د ترهګرۍ مخنیوي په نوم د بشری حقوقو پامالی د اقلیتونو د حقوقو خلاف ورزی نه ظاهریږي چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د معاهدو د احترام ضرورت دی د بشری حقوقو نړیوالې ورځ په اړه د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف مشال ریو سره په خبرو کې وویل نن پاکستان ته د ټولو لوی چیلنج ته انتها خوښی دی د دې په وینا چې پاکستان خو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په معاهدو لاسلیک کړی دی خو په هغې د حکومت لخوا عمل درآمد نه ښکاري
بچوں کے حقوق ہیں
د بشری حقوقو په خلاف ورزی کې د خصو حیثیت د ماشومانو حقوقونه مزدورانو او د اقلیتونو حقوقونه او اغي سره سلوک په زور د خلکو غیبول او د بلوچستان نه علاوه مون خیبر پښتونخوا او سن کې هم دا ګورو نو د ملګرو ملتونو په لاسلیک شو معاهدو عمل درآمد نه کیږي دا شان په اذیت هم پاکستان د ملګرو ملتونو یو معاهده لاسلیک کړی ده خو عمل پرې نه کیږي نوموړی وویل همدغه وجه ده چې پاکستان په ملګرو ملتونو کونسل کې هم منتخب نه شو د دې په وینا یوه بله د افسوس وړ خبره دا ده چې په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو فعالانو تحفظ په اړه یو قرارداد منظور شوی و او پاکستان د هغې خلاف ووټ ورکړی و د بشري حقونو یو بل کارپوه اسیم ملک وایي چې حکومت د بشري حقونو تحفظ لپاره کمیټیانې جوړې کړي دي خو هغه هغسې فعاله نه دي چې څنګه غیر سرکاري ادارې کار کوي
خبره داري چې تش د سخت چې پندې دا کافي عمل نه دی دغه په پکار داري چې دا بین المللي معاهدې چې کوم د بشري حقوقو لپاره دي د دغو اطلاعات هم رسي او د خلکو له فواید هم ورسي نو دا د حکومت یو ذمهوري جوړېږي چې خلک د دغو نه خبر کړي چې د هغوی حقوق څه دي او هغه حقوق دې پر حصول دې پر چې کومې لارې دي هغه لارې هغوی ته وښيي
د ذکر ده د پاکستان د بشري حقوقو وزارت سیکرټر د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په موقع خپل پیغام کې ویلي دي چې حکومت ملکي د بشري حقوقو صورتحال ښه کولو په وزارت کې د بشري حقوقو څانګې بحالي کړې دي او د بشري حقوقو لپاره د سرکاري ادارو او سیول سوسایټي ترمنځ د شراکت دارۍ ضرورت دی
له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان و پرون په پیښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته یو غونډه وشوه چې په قبایلي سیمو کې د بشري او جمهوري حقوقو په اړه سیاستوالو خبریالانو او وکیلانو بحث پکې وکړ د غونډې ګډونوالو د پاکستان له مرکزي حکومت او غوښتل چې د هیواد د نورو سیمو په شان دی په فاټا کې هم د مقامي حکومتونو لپاره ټاکنې وشي او د انګریزانو د وخت جوړ شوی قانون اف سی آر دی ختم کړل شي په دې اړه تفصیل له پیښوره د خالد خان په رپورټ کې
دا ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یا یو ان ډی پی په مرسته جوړه شوې دغه دستور کې د عوامي نیشنل پارټي پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وویل چې په زرګونو قبایلي اولس د خپل کورونو نه بې کوره شوي دي او په کار ده چې حکومت دوی خپل کورونو ته د بیرته تلو دپاره بندوبست وکړي او دغه شان د خیبر پښتونخوا پېښور او نور ښارونو کې د بې کوره شوي خلکو لپاره د محتسب اداره جوړه کړی شي
چې کوم آی ڈی پیز د بيځه شوی خلک چې بي کور شوی هغه مسله ډیره شدیده مسله ده هغه خو اوس نه فاټه کی دي هغه چې هغه تحصیلدار ولا کوم نیمګړی خراب نظام هغه نشته نو بيخي در په در خوره په سر ګرځي خدای دې وکړي چې خپل کورون تلاشي خدای دې هیڅ په دې باندې دا ورځي وګدې نه کی خو که هر کله هر څو پورې دلته کې ناستی نو په کار ده چې یو متصب نظام داسې جوړ شي چې پېښور کې او په ارو غځینو کې چې دا بېځایه شوي بې کوره شوي خلک دي چې هلته کې یو متصب کېني چې د دې خلکو څه شکایتونه دي مشکلات دي یو مسلې دي چې هغه ورته وړي او هغه چې کوم کیمپونو اډمنسټریټر دي په دې باندې نظر ساتي
دا پېښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وویل چې دا نور هیواد پشان قبایلي اولس ته دې هم پوره پوره جمهوري حق ورکړی شي او دا مقامي حکومتونو د ټاکنو سره سره قبایلي زنانو ته په قومي اسمبلی او سینټ کې نمائندګي ورکړی شي دغه شان د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز ممند وویل چې دا قبایلي اولس لوی غوښتنه دوی ته ټول سیاسي بشري آئینی او جمهوري حقوق ورکول دي او دا دې لپاره د په خوخه دي د قبایلي سیمو موجوده حیثیت ختم کړی شي
خبر اوس د فاټا د سټیټس ده آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فندمنټل رائټس دا ورکوي جمهوریت رائے ده ما ته رول اف لا راکا امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکې ما نه د امن توقع مکوا
دا دغه دستوري د منتظمینو په وینا دوی د قبایلي سیمو په حواله د سیاستوالو د پهنتون د استادانو د خبر یالانو او دا وکیلانو رای راټولوي چې بیا رسته به د یو راپور په شکل کې خپروي خالد خان مشال ریډیو پیښور
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونیز خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسوگوگی پا پی خور کے دا مازیگر درینی میں بجیشوی دا ملیحی امیرزادانا لن خبرونا اورو
د افغانستان حکومت سلا شوی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا شروع کړي. دا خبرې د افغانستان د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ د ایشیا زړه نومي کانفرنس له پای وروسته په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بارنو چارو له سلاکار سرتاجزي سره ګډې خبرې غونډې ته کړې دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه شوې ده چې په فاټا کې د نور پاکستان غونډې بلدیاتي ټاکنې وشي او اف سی آر قانون دې ختم کړل شي. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې شوې چې پکې د سیمې یو شمېر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړو. د افغانستان دفاع وزارت وایي روانو نه په کندهار کې د هیواد په دویم لوی هوایي ډګر په وسوال برید کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژلې دي. نن د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل شوي چې په وژل شو کې 8 دیرش ملکي وګړي، لس افغان سرتېري او دوه پولیس والا شامل دي. امریکایي چارواکي د هغو دوو افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره د هیواد ته تللي او وروسته د امریکا د پوځ له یوې اډې لا درکه شوي دي. د جورجیا ریاست په جنوب کې د اډې ته نږدې پولیسو خلکو ته خبر ورکړی چې دغه دوه کسان خطرناک او ترهګر نه دي. میپولی ډاکټران نومي سازمان په افغانستان کې پر خپل هسپتال د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې. یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبه په ورځ کې نیمانه ته داسې خواستلیک وړاندې کړی دی چې 5,00,000 کسانو پرې لاسلیک کړی. دا خواستلیک د افغانستان په کندوز کې د یاد سازمان پر روغتون د امریکا د هوایي برید په اړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه کوي. روس، امریکا او ملګري ملتونه سبا له په جنیوا کې د شام د بحران هواري په لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مسورا پرون وکړه. او امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکاپټر د هیواد تستوي. دا خبره د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د چهارشنبه په ورځ د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې کړې.
لن خبرونه له مولا ملیحی امیرزاده اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناور.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې هارت آف ایشیا کانفرنس ایجنډا، اعلانات او اسلام آباد کې د مختلفو ملکونو ترمنځ رابطې په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره یو ښه کوشش دی، خو د دې ګټې په راتلونکي کې دا لړۍ جاري ساتلو سره تړلې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې شک نشته چې د یو ملک او یا د دې سیمې د ترقۍ پوره عمل د امن صورتحال سره تړلی شوی دی، او په یو داسې وخت چې کاسا 1000 تاپی پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه او پاکستان چین اقتصادي راهداري په په منصوبو کار روان دی، لپاره پایدار امن ضرورت نور هم زیاتیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دا کانفرنس کم چې د افغانستان د امنیت په حق لو، پکې د پاکستان د اولې ورځې نه دا دریز وو چې په دې سیمه کې د امن سره سره معاشي استحکام هم راتلل پکار دي، کم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو سره ممکن کېدی شي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په هندوستان کې د تیر کال د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د بھارتیہ جنتا پارټۍ حکومت راتلون پس سشما سوراج اسلام آباد تراتلون کې د هندوستان لومبۍ خارجه وزیر ده. ورسپانه لیکي اگرچه هندوستان آسیا زړه کانفرنس برخه ده، خو دې کانفرنس کې د هندوستان د خارجه وزیر د راتګ لار په پیرس کې د دوه ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات سره همواره شوې ده. ورسپانه لیکي چې د سشما سوراج راتګ د دوه ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ ښه پیغام راوړی دی، نو په دې منظرنامه کې لومبۍ سوال چې راوچتیږي نو هغه د پاکستان او هندوستان ترمنځ کرکټ سیریز دی، کم چې د تیرسو اونو نه ځنډېدلې دی، او بل مهم سوال د جامع او مربوط مذاکراتو بحالی ده. اداري مخکې لیکي چې اسلام آباد خواهش لري چې دواړه ملکونه د کشمیر مسلې حل ولټوي، او نوی ډیلی به غواړي چې ممبئی حملو په شمول په نورو معاملو خبرې اترې وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د سشما سوراج پاکستان ته د راتګ نه پاکستان او هندوستان ته د امن یوه نوې موقعه مخې ته راغلې ده، نو خبرې اترې د هغې نه مخ په وړاندې بوتلل پکار دي، چرته نه چې نواز شریف او واجپای مذاکرات تو نه پس یو نتیجې ته رسیدلی وو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې دا دواړه ملکونه د افهام او تفهیم په ذریعه هغه فضا پیدا کړي کم چې د ولسونو په ګټه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رویټرز خبری ایجنس په خپلې ولیکنه کې په اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه کانفرنس ته د هند او امریکا د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د ویناو مهم ټکی راخستی. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو وروستۍ حملې د افغانستان د روغې جوړې خبرو د بیا پیل په اړه ناهیلۍ پیدا کړې دي. د دې دواړو لیکنو تفصیل تاسو ته اورو. د رویټرز خبری ایجنس لیکنه وایي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس چې هدف یې د افغانستان لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د مرستو ژمنې ترلاسه کول وو، له هغه څو میاشتې وروسته جوړ شو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اولنی پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. د هند خارجه وزیرې سشما سوراج چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل چې حکومت یې خپل پخوانی حریف پاکستان ته د لاس په اوږدولو سره هیله لري چې دواړه حکومتونه به پر یوه بل د باور په ښکاره کولو د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن چې د هم د اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس له ګډونوالو څخه وو پر پاکستان غږ وکړل چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ کارولو په ترڅ کې هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. خو لیکنه وایي د افغانستان د جنوبی ښار کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو د سې شنبې ورځې حملې د سولې مذاکراتو د بیا پیل په اړه ناهیلۍ پیدا کړې. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. بلخو امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په یوه لیکنه کې د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو د وروستۍ حملې موضوع یاد کړې. لیکنه وایي طالب ځانمرګو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د دویم لوی ښار کندهار پر هوایي میدان برید وکړ او د افغان چارواکو له خولې زیاتوي چې په دغه برید کې د افغان پوځ 2 سرتیري ووژل شول. د لیکنې تر مخه د کندهار هوایي ډګر یو له هغو کلیدي او مهمو ځایونو څخه دی چې امریکا ترې په افغانستان کې خپله د کلونو اوږده جګړه اداره کوي. هغلته اوس هم د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو زرګونه سرتیري او ټیکهداران استوګن دي. لیکنه کاږي طالبانو د کندهار پر هوایي میدان په داسې مهال برید کړی چې په اسلام آباد کې پیل شوي د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو یې ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هیلې موجودې دي. لیکنه وایي افغان حکومت له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت تورنوي چې د هغه هیواد پر خاوره یې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکړي دي. لیکنه زیاتوي د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو ته فرصت په لاس ورغلی چې خپلې خړ پړ اړیکې ښه کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هلیکاپټري او پرمختللي تجهیزات ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر پرون په د یکل د امریکایي سنت د پوځي خدماتو کمیټې ته خبرې وکړې، خو سپین ماڼۍ وایي تر اوسه ولسمشر باراک اوباما په دې هکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی او لومړی باید د عراق وزیر اعظم د دا ډول مرستې رسمي غوښتنه وکړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت له سلطان محمد سرور څخه اورو.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټرې او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بېساري وسلې ورکړي چې خپل کار ورباندې پای ته ورسوي. آشتن کارتر وویل کچېرې شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي امریکا کولی شي تعرضي هلیکوپټرې او مشاورین یې عراق ته ولیږي، خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تر اوسه په دې هکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د رواني اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادي د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله یې څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپله ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې عام پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت مونږ او صدر اعظم عبادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلي ځواکونو په ارتباط مونږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسان هم استخدام کړي، هغوی ته وسلې او روزنه ورکړي او هغه سنی جنگیالي چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل کړي.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې هکله یې له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتې ده.
همدا تیره اونۍ ما خپل شخصا د ایتلاف د څلوېښتو هیوادونو له دفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپلې مرستې پراخې کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنګ په پیاوړي کولو کې ډیره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپلو شریکانو غوښتي، ځانګړي ځواکونه، کشفي او تعارضي الوتکې، وسلې او مهمات، په روزنه کې مرسته او نور وسایل دي.
Training assistance and other items.
د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روغ پلو ترڅنګ ودرېږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکړي.
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د هفینګټن پوسټ ورځپاڼې ولیکنه وايي په پاکستان کې زیاتره داسې قوانین موجود دي چې د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. مقاله لیکي په یو هیواد کې وګړو ته تحفظ او امنیت ورکول د حکومت ذمہواري جوړیږي، خو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قوانینو په څیر داسې ډیر قوانین موجود دي چې ځینې خلک د خپلو ګټو لپاره کاروي. د دې لیکنې مهم ټکي له انیسی اجمل اورو.
هفینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي د 2013 کال په جنوري میاشت کې د پنجاب صوبې گورنر سرمان تاثیر د خپل یو ساتونکي ممتاز قادری لخوا د وشتل وروسته وجل شو. د دې وجنې دلیل د مذهبي سپکاوي قانون د اصلاحاتو هغه وړاندیز و چې ښاغلي تاثیر کړی و، او د دې ترڅنګ د مذهبي سپکاوي په تور د مرګ تر سزا لاندې د یوې عیسائي جینې آسیا بیبي ملاتړ و. مقاله لیکي ممتاز قادری تر وروسته بیا د پاکستاني عدالت د مرګ سزا واوروله. ویبپاڼه لیکي که څه هم د ممتاز قادری اپیل ته بیا کتنه روانه وه، ناڅاپه یوه غیر معمولي خبره مخې ته راغله. ځینې مذهبي ګوندونو داسې وړاندیز ورکړ چې د سلمان تاثیر کورنۍ ته به د ممتاز قادری پر ځای د مړي د سر پیسې یا سخات ورکړي. مقاله لیکي قادری یو تن وژو باید چې هغه ته سزا ورکړل شي، ځکه چې هغه دا هر څه د خپل مذهب په احترام کې کړي وو. مقاله لیکي د ممتاز قادری دا کار یوازې د هغه شخصي جرم نه و، بلکې دا جرم یې د ټولې ټولنې پر ضد کړی دی. که چېرته د سلمان تاثیر کورنۍ د مذهبي ګوندونو لخوا د مړي په سر وړاندیز شوي پیسې اغوستې وي او د ممتاز قادری دا کار یې بخلی وي، نو ممتاز قادری او یا د هغه په څیر نور کسان به هم په راتلونکي کې د یو داسې کار کولو ته هڅول شوي وي. مقاله لیکي د مړي په سر متاثره کورنۍ ته د پیسو ورکولو مذهب ته د سپکاوي قوانین دې ختم کړل شي. زیاتره وختونه متاثره کورنۍ غریبي وي، وسنه لري او مجرمان معاف کولو سره د وینو په بدل کې پیسې واخلي. مقاله لیکي د پاکستان ریاست دی باید پر دې سوچ وکړي چې آیا پاکستان خپل وګړو ته د امنیت او تحفظ ورکولو په برخه کې د موجوده پیړۍ له نړۍ سره تلل او دې برخه کې ټول قوانین عملي کول غواړي او کنه. هفینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي امنیت او وګړو ته د تحفظ ورکولو په برخه کې قوانین عملي کول د ریاست ذمہواري جوړیږي. د مړي او وینې په بدل کې د پیسو ورکولو مذهب ته د سپکاوي او دغسې د شریعت نور قوانینو لپاره دا مهال په نړۍ کې هیڅ ځای نشته. مقاله لیکي دا قوانین یوازې د یو څو کسانو په حق کې دي او د ښځو، اقلیتونو او غریبانو خلکو لپاره ډیر نه دي عملي شوي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
او سم اوریدونکو، روخانه مستقبل خبرونه چې زمونږ همکار منور شای جوړوي تاسو ته ورو ته دیونه په خبرونه کې اوریدونکو په قبایلی سیمو کې د کمیونټي سکولونو د استادانو د ستونزو په اړه اوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانی کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په قبایلی سیمو کې تر دې دمه په سلګونو سکولونه وسلوالو وړاند کړي. دا راز د پوځي عملیاتو له وجې هم وخت په وخت د بیلابیلو سیمو خلک د سیمینا بې کوره شوي، چې له وجې یې د ماشومانو تعلیم متاثره شوی دی. بلخوا په دې حالاتو کې د کمیونټي سکولونو استادان وای چې حکومت د دوی نوکرۍ نه مستقل کوي. کمیونټي سکولونه څه باندې لس کاله وړاندې په قبایلي سیمو کې په ارضي بنیادونو هغه ځایونو کې شروع شوي وو چېرته چې مستقل سکولونه نه وو. په دې کې خواوشا 1500 استادانو کار کاوه چې بیا یې زیاتره مستقل کړی شو. په ټوله قبایلي سیمه کې اوس هم 1500 کمیونټي استادان ارضي دي او خواوشا 20000 ماشومانو ته سبق ښایي. دوی وای یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په مومند جنسی کې د یو کمیونټي اسکول خزینه استاد مشال لیډیو ته وویل
چې رخصانه ګل د اف سی اس بکوره شه جان محمد په سکول کې دا علي بزو په تحصیل کې راځي. مونږ ماشومان د فور پورې دي او مونږ تقریبا 50 تعداد دي. د کیږي چې جنکي په دویم کلاس کې او دریم کلاس کې دي. زمونږ بیا پارمن چې شي دا 2004 نشي ویلي. زه مخکې په لکړو په قلاګي کې وم چې انت حالات خراب شي لکړو کې باران او زمونږ دغه ځای کې د کشمیر کور کې زه د هغه ځای خو بالکل باشنده ما د هغه ځای اوسېدونکی ما یو کل ټیچر هم دغه ځای کې ټول حالات خراب خو دا سکول چې کوم دا هغه سخت حالات کې معقوله وکړي. دا هغه وخت کې ما سره ډېر زیات تعداد و ساتو سره ما سره اورېدلې و هغه وخت ډېر زیات سکول نه ټول بند و دغه پکې کولاو.
رخصانه ګل وای چې کوم وخت کې دغه سیمه ته د امنیتي ادارو تاګ هم ګران و دوی پکې سکول جاری ساتره وو او د ماشومانو زده کړې پکې په سمته روانې وي. خو د هغه باوجود او د لسو کلونو د تجربې نه پاسې هم نوکری په خانه شوه بلکې مشکلات یې لا نور سیوا شوې دي. نوموړي وای
چې زموږ دغه زیاتې مسلې یو خو زموږ د تنخوا ده کنه چې زموږ پکې وایي چې دا 11 سال اوسي او موږ ته تنخوا بالکل میاشت په میاشت نه ملاويږي. موږ د خلکو نه قرض دار کوو او موږ زو او دغه زموږ خو سخت را خورې ګلو ډیوټي موږ کوو نو پای کې موږ تنخوا نه ملاويږي. تر څو پورې زموږ یونین والا منډه نه واري دي عظمت ګل دي موږ له تنخوا څخه نه پاس کوي. او بل زموږ داسې چې نه کېږي کوم نه دا ریګولر شوي او زموږ د پکې سیشن پکې زموږ نه راځي چې هغه سیشن کمره لري هغه واپس شوي چې دا سیشن واپس شي موږ به خپل په سبا نه ریګولر کیږو. زموږ تنخوا مخکې 13000 و بیا 16000 شو کنه چې 16000 شو نو بیا موږ په دفتر کې دفتر والے موږ نه دوی کار څنګه ځان کټ کړی تاسو نه پری کار څنګه ځان غشتي را تاسو اف ای نه چاته وي تاسو نه ټریک نه دي چې اف ای ونه هغه ته چې تاسو سیکنډ پوزیشن کې نه دي موږ به وایي تقریبا د تری کار څنګه موږ نه کټ کړی را.
رخصانه ګل اویل چې تنخوا ورته اکثر شپږ میاشتې پاس ملاويږي. دا راز د کور خلک هم ورته ډول ډول خبرې کوي. خو دوی چې د خپل سکول ماشومانو ته وګوري نو نه غواړي چې د دوی مستقبل د تیارو ښکار شي او له دې وجې د مشکلاتو باوجود خپل ډیوټي جاری ساتي.
زموږ په دومره تنګ یو کنه چې موږ د خلکو نه قرضونه کوو زموږ واړه بچي دي موږ په لار کړی یعنی لګي تقریبا موږ ډېر زیات لاس ته دي زموږ تنخوا نه موږ د مجبورې نه لګي یا څوک راته لګي یا هر څوک راته لګي یا تاسو نه نوکرې دا څه په ګورنمنټ کې نشته دا تاسو را داسې څوک راته تاسو ضرو غواړي څوک راته یو څه وي څوک راته بل څه وي. چې موږ اکثر وایو چې موږ د سکول بند کوو زموږ تنخوا نشته موږ تنګ شو کنه ماشومان وایي چې نه تاسو به موږ نه زموږ د بل چا سکول ته نه ځو او زموږ د سکول موږ ته دا نږدې دی دا زموږ د کور سکول دی.
هلته د مومند جنسی سره تعلق لرونکي د کمیونټي اسکولونو د استادانو مشر عظمت ګل وای چې د لړکه وړاندې هم دوی ډیر احتجاجونه کړی وو او حکومت ورسره په یو پالیسي سلا شوی وو خو هغه اوس نه عملي کوي.
چې څومره په ایجنسی وایز یا اف آر وایز څومره ویکن پوسټونه راځي په پی ایس ټی نو هغه کې به پرش افورډ ونه کیږي چې هغه پوسټو کې اخیری کمیونټي ټیچرز ګل شو نه نو به په کې لکه پالیسی چې لیډر ډیر کسان په ریګولر شو او تقریبا نو سم موږ تقریبا ته یک تیهای کسان به فاتې او کوم کسان چې په دې هم هټه مسله وځي وخې را ده چې مخکې چې کوم افینی راغلی و نو زموږ چې یوه کوم څه دې پاته هغه هغه افینی واپس کولې ده هغه دا خبره کړې چې موږ وفات کې ریسنلایزیشن کوو او د ریسنلایزیشن په باندې باندې مطلب یې چې نیمه واپس کړل نو چې هغه چې نیمه واپس کړل هغه په ځان باندې وس ټیچر بسن غړي ګل کې په دې وخت کې مومن چې څه کې 28 ټیمل ټول ټیچران پاتې 28 ټیمل.
بلخوا د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر او د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی میراج همایون خان وای چې د قبایلی سیمو د شاته پاتې کېدو او بدمنۍ لوی وجہ د تعلیم نشټواله ده. پکار دي چې حکومت د قبایلی ماشومانو تعلیم ته په ترجیحي بنیاد توجه ورکړي او په دې کې د کمیونټي سکولونو کردار ډیر مهم ده.
تاسو ماشومان ډېر تکړه ډېر قابل دي خدای خاص دماغ ورکړي دا چې کم ده کې دې ترایشي وي دي
بلکہ آپ پکار کے بس تعلیم سر منسلک شیطانی معذو شکان خالی معذو چین شیطان معذوی ہو بس غلط غلط سوچنا غلط غلط سنا ہو گیا وجہ ہم سمجھا جاتا ہے وجہ ہم تک موقع میں نہ ملا خیبر پختونخوا اترو سب پورے فاتح خوشی دینا جزان خواہ ہو بالکل نگلیکٹ شیوی دی
په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلوی ولنډ دمه مشال لري سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په قبایلی سیمو کې د کمیونټي سکولونو په اړه حال درکو. د سکولونو کې 1500 استادان عارضی دی وای کنو کرے پخې نشي نو د شاوخه 400 ماشومان مستقبل د خرابېدو اندېښنه ده. کده مشال ریډیو ترڅنګ نو په دې حق لا پخپرونه کې د استادانو د تعلیم د ماهرینو او پارلیماني غړو نظرونه اوریدل شي.
د قبایلی سیمو د کمیونټي سکولونو استادانو په دې ورستیو کې په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ مخې ته هم مظاهره کړې چې پکې برخه اخیستونکو د شمالي وزیرستان د کمیونټي استادانو مشر شاه حکیم وای حکومت اول د غیر فعاله کمیونټي سکولونو او استادانو مسله راپورته کړې وه او دوی ورته ویلي وو چې دغه سکولونو او استادانو ملاتړ بنه کوي خو اوس د فعالو سکولونو او استادانو نوکرۍ هم نه مستقل کوي بلکې تنخواګانې هم ورته په وخت نه ورکوي. نوموړي زیاته کړه
جاری بھی خلاف ایف آئی آر کرتی اپنا کم دے سنے بند کری تھی سر اپنے تنخواہ جانے بند کری تھی اور بل سر اپنا انتظامیہ خلاف ایف آئی آر کرتی تھی.
په دې حقلا د جنوبی وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی مولانا جمال الدین وای
اصل د قبایل سره یو ظلم نه کیږي ظلمونه کیږي د تعلیم په حوالہ سره همدارنګه سکیم لگانا د هیلث حوالہ سره د مور د مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د فاتا سکرټریټ قبایل عجیب غونډه تقسیم کړی دي چې فنډینګ ورته مرکز ورکوي پالیسی صوبائی حکومت جوړوي او انتظام فاتح سیکرٹریٹ کوي نو دا زو د ظلم د جبر د استبداد نه د غیر بل تعبیر نشم کولای چې دا د قبایل د خلکو سره سره د دومره قربانیانو د دومره د محب وطن باوجود د قبایل سره د بالکل امتیازي سلوک دی ریشنلایزیشن یا پالیسی را باندې اپلای کوي چې هلته به د سکولونو کې کراچی کام دي نو آلتا خپل کراچی نو کومه نو ورته ورته کورونه وران دي آلتا د سودلو د سره ترتیب نشته دای آلتا چې نو یخ ته نو اوس مشته مې ورته پیدا وګانا چې مشته دوی چې کوم دغه نه سہولیات را کی په دې بنا باندې بلکې مشکلات را ته پیدا کوي.
حالتا په مومند جنسې کې د کمیونټي سکول یو خزینه استاد مشالې ډیوته ویل چې د 2003 کال راهیسې د ډیرو خطرونو باوجود خپل ډیوټي کوي خو لا هم نوکری مستقل نشوه.
زمانم نادیا نے او من پو قندارو کے پو عبداللہ جان سکول کے ڈیوٹی کو کر سی ایس عبداللہ جان کمیونٹی سکول دے کے بل ٹیچر ہم سر اشتہ دے موشمان تقریبا من سر 75 موشمان دے پلی سکول کے 8 کسانو اڈرو نہ شیوی دی پم من ایجنسی کے باقی ٹولی جدا 40 کسانو ناستی دی نور اڈرو نہ لکھ دی بس او نہ کڑ لم من تخپل اخ ملا او نہ شو اسلام من پدی تما نہ سوچ دی وئی اڈر بکو نہ دریم کال دے من پدی تما کی نہ سوچ دی من تدا بار بار وئی تا سو دیو دو میشت صبر کئی درے صبر کئی تو در بکو تا سلخ پر حق کو نہ فی الحال ہم تے اس پتہ نہ لگی تو دی
نادیه بیبی زیاتوی چې حکومت ورته د عامو مزدورانو په نظر هم نه ګوري، ځکه چې مزدور ته خو پکار ده چې خپل مزدوري په وخت ورکړل شي.
بس موږ دا حال ده چې بس موږ له جمع کوي په شپږ میاشتې جمع کوي، اته میاشتې جمع کوي، بیا راله راکي، بس خو یې نشته دی بجټ ستاسو نه دی راغلی. بس هم داسې راشي چې زموږ یونین کسان لږ منډه تر لوړ پسې وایي، څه کوشش ورپسې وکړي، نو بیا موږ ته شپږ میاشتې او اته میاشتې پس راشي میلو شي. یعنې زموږ کسانو کوشش چې نه کړی، بس دا هغه سایډه خو بیا هېڅ نه شي موږ ته. او بس موږ خپله خرچه کوو، خپل د جیب نه لګوو، زه خپل دغه کوو، موږ کېدای شي موږ ته سلسله میلو شي د دې خپل دغه
خو په سینټ کې د مومند جنسینا منتخب شوی غړی هلال رحمان چې د سرحداتو او ریاستی چارو د سانګې یعنی سیفران د کمیټې مشر هم دی، وای چې په دې کې حکومت ځنې تکنیکی مشکلاتو سره مخ دی او د حل کولو لپاره یې هلې ځلې روانې دي.
اوس دوه خبرې دي، دلته یو خو چې کله کمیونټي ټیچرز برتی شوي دي، نو هغه یو خاص کرایټیریا لاندې نه دي تیر شوي، ځکه دا یو ډېر اهم خبره ده چې د هغوی هغه خامخا یو دوی چې کله ټیچرز دغه کوي، نو هغې لپاره یو پیرامیټرز خامخا موجود دي. موږ سره مخکې نه هغه پیرامیټرز ته ګوري او هغې مطابق دوی د ټیچرز دغه ښیي، څوک چې د کمیونټي ټیچرز شي دا ډایرکټ ګورنمنټ نه کوي، بلکې چې څومره د بار نه امداد وغیره راځي په هغې تھرو باندې د دوی تنخواګانې ډرا کېږي. پیشن یو کرایټیریا ده چې خامخا هغه به تاسو سره ډاپ کوي، اوس هاته پورې خو کوشش کوي چې څومره هلته کیږي هغه پکې لګي، هغه خپل ډپارټمنټ کې مرچ کوي، چې کوم سینئر دي هغه رور ور راولي. یو خاص سپیسیفک خو دا نه دی چې کوم خلک چا چې ګریجویشن کړي دي یا دغه کړي دي، دا بیا پاتې کیږي، دغه سیستم نه وځي.
بلخوا د چارسری د باچا خان یونیورسيټي وایس چانسلر او ماهر تعلیم ډاکټر فضل رحیم مروت وای د حکومت لخوا د قبایلی سیمې د ماشومانو تعلیم ته توجه نه ورکول به په دوی ډیر بد اثرات ولري.
منګه ودا سه بد قسمتي سره مخامخ یو پراج د قبایلی سیمو د فاتا د ډول کوم استادان پارتال دی، ولې په سکولونو کې پړای بند کړه، به یې نه پڅ کوم دی هغه تر هغه تر بهر را وتل په کار دا وا چې په څه وخت ته سکولونو کې پړای بند کړه، چې مذاکرات شي وي، د سره خبرې تر شي وي، کې دي شي دوی په ټول خبرې په هکته نه وي، خو دوی مطالبات باندې په کار دا وا چې یو کمیټې کې ناستلې وي او غور پکړې وي او داس په سلې حل راوته ولی چې قبایلی سیمو کې بتا سو په خپل خپته وي. د سره په دې ماشومانو صرف ټایم نه ځای کې، بلکې دا د سره داسې کار وشي چې د سره زمونږ نوې نسل چې دی هغه په بل لار روان شي.
د مسلې ته په کتو سره د کورم ایجنسی نه منتخب شوی د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وای دوی به هیڅ کله د خپل ماشومانو مستقبل تبا کېدو ته نه پرېږدي، او د کمیونټي سکولونو د استادانو د مشکلاتو ختمولو لپاره به تر اخیری حده کوشش کوي.
بالکل هغه غریبانو تقریبا دولس کال مطلب نه هغه په دې کمیونټي بیسس باندې مطلب په دې کې خدمت وکړلو، هغه په باوجود فاټا سیکریټریټ طرف نه دیتا او مطلب ګورنر سیکریټریټ د سیفان طرف نه هیڅ قسم ته خیرخوا په دې کې څه کار نه نشوي. 2008-2013 پورې زه مطلب د سټینډینګ کمیټه چیرمن وم، باقاعده مونږ ریکمنډیشن تر لیکلې دي ګورنر سیکریټریټ ته چې را دا کوم ټیچران دي دا پرمننت شي، او یا مطلب دی کدی پرمننت نشي کوی نه مېرو بنی وا کوئی کوم تاسو ټیچران روان وخت کې پی ٹی سی ٹیچران کوم تاسو اخلې نه پکار اول حق دا کمیونټي ولا لري ته دا مطلب دی رائټ دی ته ملاو شي، هغه په باوجود دی باندې د سه کار نه دی روان. نو دی وجه نه کوم دی پروټیسټ کوي، مطلب دی د خپل حق دی، او ان شاء الله دی کې موږ د سره بھرپور مرګ ته کو دي سره ان شاء الله موږ ویلاړي. هر ایم ان ا ته د خپل علاقې خپل ایجنسی ټیچرانو مکمل رابطه شوی دی، او دی په حواله سره مطلب دی ټول ایم ان ا ګان به مو مطلب ته لند ورځ کې میټینګ کوو مشترکه به دې سره ان شاء الله به مرګ ته هم کوو، आवाज به مو چتو خبر هم پدې کوو.
د قبایلی سیمو او پارلیماني غړو ژمنتیا خوده چې په سیمه کې به د تعلیمي انقلاب لپاره حل ځلې کوي، ځکه چې همدغه د ټولو مشکلاتو ختمولو بنیادی وسیله ده. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202 11 2 1 2 1 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو